مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپلو یو شمیر ولایتي دفترونو د بندېدو په قضیه کې د سیاسي ګوندونو د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، نور راپورونه او همداراز په پای کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تر 150 زیات وسلوال وژل دي. د کاپیسا ولایتي شورا مرستیال وایي په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 14 ملکیان وژل شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ نیویارک ته له رسیدو سره سم د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاع په مسلو خبرې کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر 150 زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي، 15 ټپیان کړي او 3 تنه یې ژوندي نیولي. خبر پاڼه زیاتوي دغلته یې 6 تنه د ملي اردو سرتیري او 2 تنه د جمهور ریاست د یو سلاکار ساتونکي د طالبانو له بنده خوشي کړي او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو زندان ویجاړ کړي. دفاع وزارت همدارنګه ادعا کوي چې د فراه ولایت خاکي سفید ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې 24 وسلوال وژلي او 6 تنه یې ټپیان کړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې چې د غزنی ولایت داندړو او ګیرو په ولسوالۍ کې د 14 تنو پاکستانیو ترهګرو او طالبانو د یو تنظیمي ځواک کمانډان په ګډون 13 تنه ترهګر وژلي او 12 تنه یې ټپیان کړي. افغان چارواکي همدارز وایي چې په کونړ، پکتیا، هلمند، کاپیسا، ننګرهار کې هم د ځکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې تر 30 زیات مخالف وسلوال وژلي دي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لورې د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو تایید ممکن نه دی. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې ولسمشر غني افغان ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالات څخه تعرضي بڼه خپله کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د پیله خو عملیاتو کې ګڼ ولسی خلکو ته مرګ شو بل وخت. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ رادیو ته وویل افغان ځواکونه مسؤلانه عملیات کوي او د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د ترورستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کوي.
که هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه کوي، خو د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال ادعا کړي چې په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 14 ملکیان وژل شوي. محفوظ صافي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بمبارۍ تېره شپه د تګاب ولسوالۍ په بدراب سیمه کې شوي. د نوموړي په وینا 14 ملکیان پکې وژل شوي، 3 تنه نور ټپیان دي. په افغانستان کې مشتون لريوالو ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کاپیسا د والي ویان قیس قادری په تګاب کې هوایي بمبارۍ تایید کړي، خو دا یې رد کړي چې ګوندې په بمبارۍ کې دي ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اوښتي وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه پورس نیویارک ته له رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. د جاپان صدراعظم شینزو آبه له دغه کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ ټاور کې وشو خبريالانو ته وویل چې دوی دواړه د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تختول شوي جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او نړیوالې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې غونډې رسمن پرانیستل کېږي وینا وکړې. د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی به د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان د جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. د نیویارکر د مجلې د رپورټ له مخې 53 کلنې دیبورا رامیرز تور پورې کړی چې بریت کوانا د 1980 میلادي کال په پیل کې د یبل پوهنتون د یو جشن پر مهال له نوموړي سره جنسي زور زیاتی کړی. کوانا سمدستي دا تورونه رد کړي دي. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي میرمنې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نوماد د جنسي ځورونو د تورونو په اړه د سنا په وړاندې د شاهدي ورکول ومنل. نوموړي ویلي چې په 28 نیټه د سپتمبر به د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې خپل ادعا روښانه کړي. په روسیه کې د کرملین مخالف مشر الکسی نووالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نووالنی له دېرش ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدنو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خپرو. په باورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په بندولو کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګنې افغان هوایي ځواکونه ملکی خلک په نښه کوي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي.
د سولې د عالي شورا چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې په هیله بښونکي پړاو کې دي. په نورو موضوعاتو کې، په هلمند کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی، خو د طالبانو د ولکې لاندې سیمو ماشومان به ترې بې برخې وي. چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار روان دی.
موږ وستم په هغه څلور ولسوالیو کې کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. په نړیواله سطح، جنیوا په سطح په دې مسله باندې خبرې روانې دي. تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي.
په نړیوالو مسایلو کې، د ایران یو پوځي مقام په اهواز ښار کې د تروریستي حملې په مسله کې چې چارواکو یې پړه په سیمه کې د امریکا پر ګوډاګیو حکومتونو اچولې، د غچ اخیستونکو اقداماتو ګواښ کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود او نومونه به یې له وروستي لسته وایستل شي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سادات نن ټینګار په ټینګار سره ازادي راډیو ته ویل چې په دې تړاو د کمیسیون د څېړنو له بشپړېدو وروسته به ګرام نوماندان عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپیژندل شي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د هغو کاندیدانو په اړه څېړنې پیل کړي چې د یو شمېر معترضینو سره د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات وایي د دوی د څېړنو له مخې یو شمېر کاندیدانو هغه تذکرې چې د انتخاباتو کمیسیون ته یې د نوماندۍ لپاره وړاندې کړې وې، هماغه تذکرې یې د ګوندونو لوی ائتلاف ته هم ورکړې دي. خغل سادات ګواښ کوي چې د سیرنو په پای ته رسیدو سره به د دې ترڅنګ چې د دغه نوماندانو نومونه له وروستي لسټ خوستل شي، دوی به عدلي او قضایي بنسټونو ته هم ور وپیژندل شي.
هغه افراد اشخاص چې دوی د سیاسي عذاب سره یا هم د لوی ائتلاف سره په دې کې همکاري کوي چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن د سیمه ییز دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته کړي، او هغه هم کاندیدان وو چې مونږ ویلي وو چې دغه افراد اشخاص به مونږ شناسایي کوو، دوی به پیژندل کیږي او له هغې وروسته به له وروستي نوملار څخه هم د دوی نمونه ایستل کیږي او په ورته وخت کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کیږي. په همدا اوس هم په همدې باندې کار روان دی چې تر اوسه پورې هم په کندهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر دروازې نه دي پرانستل شوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د ولسي جرګې کاندیدانو ته خبرداری ورکړی و چې که دوی کومه ناغیري وکړي نو نمونه به یې حتی د رایو تر شمیرلو وروسته هم حذف او رای به یې باطل اعلان شي. لوی ملي ائتلاف له یو لک جعلي سټیکر شویو تذکرو له افشا کولو وروسته په هرات، ننګرهار، کندوز او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو لاس پورې کړ. له دې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوی ملي ائتلاف د انتخاباتو په وړاندې د خندونو په رامنځته کولو تورن کړ او خبرداری ورکړ چې د میزان د 28مې انتخاباتو په تړاو د هرې ستونزې مسؤلیت به د دغه ائتلاف په غاړه وي. خود انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو پورس له بایومیټریک سیستم نه د ګټې خستنې پاره تر اعلان وروسته اوس د دوړو لوریو ترمنځ د نظر یواله محسوسیږي او دغه کمیسیون اوس د هغه نوماندانو په لټه کې دی چې له قانون نه سرغړونه کړې ده. د انتخاباتو په کمیسیون کې یو شمیر سرچینې وایي چې یو شمیر هغه کاندیدان چې په لویو کړیو او یا هم د حکومتي چارواکو پورې تړلی دي د دغه کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې لاس درلود. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه ادا پاره د سیاسي ګوندونو غبرګون څه ده. د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې له دوی سره یوازې خلکو مرسته کړې ده.
موږ سره ټول ولس لاس درلود، هر څه چې ضرورت و ولس او خلکو له موږ سره مرسته کړې ده او د پاسه یو میلیون نور سندونه زموږ په واک کې دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دغه سندونه د لوی څارنوالۍ په واک کې ورکړو تر څو لوی څارنوالۍ هغه متقلبین چې د کله په کمیسیون کې دي او په اداره د ثبت احوال نه پوس کې دي هغه سره له قانون سره سم چلند وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې د کاندیدانو د لاسلللو موضوع ورته ډیره د منلو نه ده. ښاغلی ایوبزاده وایي که دغه کمیسیون په دې طرح اسناد لري نو د رسنیو پر ځای دې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې د له سرغړوونکو کاندیدانو سره د قانون له مخې چلند وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې اترې هیله بښونکې دي. له دې مخکې د دې شورا یو بل مرستیال عطاور رحمان سلیم په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې طالب مشران د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد که څه هم د دغې شورا د مرستیال عطاور رحمان سلیم څرګندونې د هغه شخصي نظر ګڼي خو وایي د سولې روانې خبرې اترې هیله بښونکې دي. ښاغلی دین محمد د دوشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
په دې خبره ده چې کله کله ورته امید پیدا کېږي او کله کله تم وسیږي. زه د هغوی د خبرو نه مشخص د هغوی په نظر باندې نه پوهېږم، خو لکه زه خپله به دومره درته ووایم چې د سولې نه خو مایوسه کېدل په کار نه دي. تر څومره پورې چې زه خپله پوهېږم سولې شورا نظر ګورم، هغه دا دی چې دا دې ته نه دي رسېدلي چې هغوی د بېخي د سولې دغه نه لري. خو نور تر اوسه پورې د سولې د کېدو نه مایوسه نه یو، امید لرو چې دا سوله به کېږي.
خو تر دې وړاندې د سولې عالي شورا بل مرستیال عطاور رحمان سلیم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالب مشران د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. ښاغلی سلیم دا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د سولې غږ نه دی پورته کړی او نه یې د افغانستان د خلکو، حکومت او د سولې د عالي شورا پیغامونو ته یې مثبت ځواب ویلی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي سلیم د دغو څرګندونو په تړاو له نوموړي سره خبرې وکړو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم ونتوانېدو. سولې ته د طالبانو د نه تمایل په اړه د سولې عالي شورا د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تر دې مخکې په کور دننه او بهر د سولې په تړاو ناستې جوړې کړي، خو د افغان کارپوهانو په وینا کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د وروستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه رابلل شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی مسکو ته سفر کړی. د افغانستان د سولې لپاره مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو تر اوسه د دغې غونډې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. که څه هم تر اوسه له روسي چارواکو سره د دغه پلاوي د خبرو اترو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي، خو د سولې عالي شورا یې پایلو ته خوشبینه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا د سولې عالي شورا د چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي وسلوال طالبان د سولې په خبرو اترو کې استقلالیت نه لري او هغه کار کوي چې یو شمېر ملاتړي هیوادونه یې غواړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفی وایي
متاسفانه زمونږ طالبان رونه دوی په خپل اختیار کې ډېر نه دي او څه چې راهنمایي د نورو هیوادو د خوانه په ګاونډ کې زمونږ ورته کېږي متاسفانه په ډېر تاسف چې هغه عملي کوي او دا واضح خبره ده تر څو هغه مربیان د دوی قانع شوي نه اوسي نو دوی خپله پرېکنده فیصله د سولې دپاره
نوموړي وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره حل لاره دا ده چې افغان حکومت باید د نړیوالې ډیپلوماسۍ له لارې په لوړه کچه پر ګاونډیو هیوادونو فشار راولي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي.
د کابل نه د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې هیله بښونکي پړاو کې دي. په هلمند کې د پولیو واکسین پیل شوی، خو له وسلوالو طالبانو سره د جګړو له وجې ښایي 500,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې شي. د روغتیا د ریاست چارواکي وایي د طالبانو سره یې د څو میاشتو راهیسې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند چارواکي وایي د دیني عالمانو او قومي مخورو له لارې به وسلوال راضي کړي چې کور په کور واکسین ورکولو ته اجازه ورکړي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې له چارواکو او خلکو سره خبرې کړې.
د پولیو یا غوزن په ضد د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند د عامې روغتیا مسولین وایي یوازې به په څلورو ولسوالیو کې شاوخوا 200,000 ماشومان ته تطبیق شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله احمد رسنوی ته وویل که څه هم د طالبانو له سیاسي رهبرۍ سره د دوی خبرې د سیمې له سطحې نیولې تر لوړې درجې روانې دي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې.
متاسفانه موږ وسم په څلورو ولسوالیو کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. ستونزه پر ځای پاتې ده. مرکز په نړیواله سطح جنیوا په سطح په مسله باندې خبرې روانې دي، نو تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي. موږ ټارګټ 250,000 دی، شاید چې اضافه کوارج په لاس راو او یا تر دې کم. ټول ولایت کې زموږ ټارګټ شو هغه وخت 250,000 وو او لاسته راوړنې کوارج چې مو هغه 300,000 ته رسېدي.
همت ول کچیر په مسلسل ډول هر دوره ماشومان د واکسین څخه پاتاسي لري نه ده چې د پولیو ګند شمیر نور پیژومره مستسي. د پولیو د فلچکون کې ناروغي په ضد د واکسین د نږدې څلورمه دوره ده چې په هلمند کې څه باندې 15,000 ماشومان ته نه رسیږي. ویل کېږي د روغتیا د ریاست د مسولینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر دې مسله چې واکسین دې د کور په کور په ځای په جماعتونو کې ورکول سي روان کړکیچ نه دی ختم شوی. روغتیا پلان وای په جماعتونو کې د واکسین ورکولو پر مهال امکان لري یو شمېر ماشومان ته ونه رسیږي، ځکه نو کور په کور واکسین ورکول ته ترجیح ورکوي. د پولیو د واکسین پر سر د روغتیا د ریاست د مسولینو او طالبان ترمنځ د راپورتسون اندرویو په ختمولو کې خلک څه رول لوبولای شي. د هلمند والی وایي په دې اړه د غشمو د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې روانې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي، څو طالبان ته د پولیو د وژونکې ناروغۍ د واکسین د مهموالي په خاطر د خلکو لخوا قناعت ورکول سي. تورن جنرال محمد یاسین د پولیو د واکسین د دغې دورې د پیل پر مهال وویل شدادی چې عام خلک په دې مسله کې مداخله وکړي او خپل ماشومان ته د واکسین پر سوالو کې د وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي.
متاسفانه مخالفین د خپل شخصي ګټو لپاره بعضی اوقات دغه پروسې مخنیوي کوي او د پروسې د مخنیوي لپاره موږ مرکز سره خبرې کړي او همدارنګه هغه منابع چې د واکسین په پروژه حمایت کوي هغه سره هم خبرې شوې او په منطقه کې چون دا زمونږ د هیوادوالو زمونږ د اولاده نسل آینده نسل لپاره به ګټور دی نو موږ خپل علماو سره او مشرانو سره قومي مشرانو سره په خبرو کې یو خو تر اوسه پورې رسما د هغو په ساحه کې اجازه نه دی ورکړل شوی د جومات په حساب کوم پالیسی نشته.
په هلمند کې معمولا هر دوره تر ولکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکول کېدی چې د نږدې څو میاشتو راهیسې د نادالي ناوې ګریشک او لشکرګاه پرته په نورو ولسوالیو او سیمو کې نه دی تطبیق سوی. د هلمند اوسیدونکي وایي دا چې پولیو د دایمي فالج او حتی مرګ باعث کېږي نو ښه دا دی چې ښکیلې غاړې اجازه ورکړي څو په هره اسانه لار وي تطبیق سي.
موږ غوښتنه کوو چې واکسین بند نسی او واکسین په ټولو سیمو کې تطبیق سي، ځکه کله چې واکسین بند سي نو په ټولنه کې ډیر ناخوال رامنځته کیږي او ماشومان په عمومي معلولیت اخته کیږي.
واکسین څوک نه بندوي، واکسین چې بند سي ماشومان ټوله په پالج اخته کیږي. او
موږ غوښتنه کوو چې واکسین اجازه ورکړي.
واکسین خو د ماشومان لپاره ګټه لري، واکسین ته باید اجازه ورکړي تطبیق شي.
د کور په کور واکسین د ورکړې پر سر ستونزې یوازې هلمند کې نه ده، په هیواد کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي د وسلوالو لخوا په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم د پولیو پر داسې تطبیق چې کور په کور ورکول سي بندیز لګول سوی دی. طالبانو ویلي دي چې دغه پریکړه د سیمې د اوسیدونکو د مقررو شکایتونو پر اساس کړې ده، خو دا چې څنګه شکایتونه سوي دي جزئیات یې نه دي ورکول سوي. روغتیا پالان وایي که چیرې تر 15 کاله کم عمره ماشومانو ته هر دوره دوه څاڅکي واکسین ورکول سي د پولیو له اړخه د ماشومانو د دایمي فالج او مرګ څخه مخنیوی کیږي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبله وړي، نو عملیې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي. د ازادي راډیو خبریال وصال وصل له کابل راپور راکوي.
که څه هم یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په هوایي او د شپې لخوا په عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې توریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسؤل حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات تر.
ښاغلی جاوید وایي ملکي وګړو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې لخوا وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بېګنا خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. ښاغلی حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده او باید په نویو لارو چارو غور وشي. په همدې حال کې د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال محفوظ صافي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په تګاب ولسوالۍ کې تیره شپه بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات کړي چې پکې 14 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي او د شپې لخوا عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت نه کول د دې لامل کیږي چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبل واوړي.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا د عملیاتو کې هیڅ نوع دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کیږي. کوم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي د دې لپاره لمن وهل شوی دا څونه زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکی خلک مړ شي، ماشومان مړ شي او د خلکو قار راو پاریږي او مجبورن طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضي کړي هم د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکی وګړو ته قصدي مرګ شو بلاړوي، سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. هوایی او د شپې لخوا عملیات هغه دوه جنجالي مسایل دي چې خلک یې تل په اړه انتقاد کوي او بار بار د بندېدو غوښتنه کړې ده. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیرې اونۍ په پای کې د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ تروریستي حمله وشوه. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په ایران کې کومې تروریستي ډلې فعالې دي او څه خاطر جنگیږي. خو اوس ورځو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک ته رسېدلی. ټرمپ به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او د نړۍ د یو شمېر مشرانو سره د لیدنو کتنو تر څنګ په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې مشري هم وکړي چې بحثونه به یې تر ډېره د ایران پر مسله متمرکز وي. په دې اړه نوریاس نوري نور جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یکشن به پورز نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې نو وخت د جاپان له صدر اعظم شینزو ابه سره د سوداګری او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. مخکې دی چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی، په یو تویتری پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابه سره به د سوداګری او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړې چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډیر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړي شي. جاپان صدر اعظم شینزو ابه له دغه کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ ټاور کې ترسره شو خبر لاندې ته وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هېواد لخوا د تښتول شو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوال سوداګري په اړه خبرې وکړي او دغه خبرې هم د معمول په څیر په ډیره ګرمه فضا کې ترسره شوې. ولسمشر ټرمپ سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چې غونډې رسما پرانستل کیږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی 193 غړي لري. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته تر وینا وروسته بل سبا د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي چې بحث تر ډیره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی دی. په دې غونډه کې به د اټومي وسلو د نه پراختیا، په سوریا او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشري په غاړه لري او ټرمپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. تر دې مخکې واشنگټن د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له وتلو وروسته پر تهران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړي دي. د امریکا ولسمشر به دغه راز په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یوه غونډه کې هم وینا وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تریزا مې او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ټرمپ ته په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تېرې پنجشنبې د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. مون وویل چې کیم سول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي.
ستاسو ل پیغامونو
غورماشي نظام غولې دی موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دغه د یارات سره د غورماشي سره د سره واسر کې ځکه چې په شیمه ګلې په دوه ماشي مترانه سي اور باندې سلای او د مرکزی حکومت مو دا غوښتنه ده دا سره ته صحیح ته وجو کې دیرات مچر په منګان چې باندې صاحب د مزایر په ورماش چې ورای دی بلاده هغه مابوی منی مچر نشي تلای نو موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه ودا سره ته سیته وجو کې او دا سره آسیا بار په تایوین ورای دی نو باید سترګې ور باندې پټې نه کې خپل واز دی وګری جرته جرې کار باندې پېل کې پر دا پروژې باندې تینځه پروژې صاحب په پښی کې پاره کړی تینځه په مزار کې پاره کړی صاحب تینځه په زابرو غزنی کې پاره کړی دی یسته وجو موږ سره سره د موږ حکومت دا غوښتنه ودا سره ته سیته وجو وسی
آزادی ریڈیو خبرونه اورید یو شمیر اوریدونکو آوازونه و چیل آزادی ریڈیو ستاسو په استولو ټلیفوني پیغامونو کې د خپلو سیمو د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې کولې قدر